بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. سلامونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د دوو اونیو په ترڅ کې به شاید د سولې تړون له طالبانو سره وشي، خو بل لور ته نن هم طالبانو پر افغان ځواکونو او افغان ځواکونو پر طالبانو بریدونه کړي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د کندوز په یوه دینی مدرسه کې چاودنې 15 ماشومان وژلي. د بغلان امنیه قمندانۍ وایي چې د وسلوالو طالبانو یو مهم سر ګروپ نیول سوی دی. د پاکستان حکومت د ټولنیزو شبکو د محتوا د تنظیم لپاره نوي مقررات تصویب کړل. د کندز ولایت په یوه دینی مدرسه کې د ماین چاودنې 15 ماشومان وژلي. د والي ویان وایي چاودنه پرون مازدیګر د دشت ارچي ولسوالۍ په عبدالواحد قورچي دینی مدرسه کې سوې ده. اسمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل
د دې ماین په نتیجه کې د دې مدرسې 15 کسان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. د ماین خپله طالب وسلوالو د مدرسې ته انتقال کړی وو چې د مدرسې د شاګردانو لخوا یو ځای نه بل ځای ته انتقالېدلو او انفجار یې کړی دی.
د والی ویان وایي د چاودنې قربانیان له 200 تر 1300 کلونو پورې عمرونه لري. په دې اړه چې وسلوالو طالبانو دغه ماین څنګه مدرسې ته وړی وو چارواکو نور جزئیات نه دي ورکړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په دې پیښه کې دوی دخیل نه دي. په سرپل ولایت کې په یوه وسلواله حمله کې شپږ کسان وژل شوي. د سرپل د امنیه قمندانۍ ویان نوراغا فیضي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې درې تنه هغه پخواني طالبان هم شامل دي چې په وروستیو کې ملي امنیت ته تسلیم شوي وو. ښاغلي فیضي وویل چې تېره شپه پیښه د مرکز په مربوطاتو کې سوې ده.
درې دغه تسلیم شوي کسان دي. دوه کسان هم ځایي اوسېدونکي دي چې له دوی سره په مېلمستون کې وو. د شپې طالبانو په پوغاوي هزارګي کلي کې ورباندې حمله کړې او دوی هم شهیدان کړي دي. د نجیب الله په نوم یو طالب هم ورسره وژل شوی دی.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په بل خبر کې د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې نن ماپښین د یوه مقناطیسي ماین په چاودنې کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل شوی دی او بل ټپي دی. د بغلان امنیه قمندانۍ وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه سر ګروپ نیول سوی چې څو کاله په دې ولایت کې تروریستي فعالیتونه کول. چارواکي وایي نیول سوی سر ګروپ سرور نمیلی چې په کاروان مشهور وو او په بغلان کې پر افغان قواوو په څو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت نن جمعه رسنیو ته په یوه ویډیو کلیپ کې ویلي چې دغه کس له پاکستان را روان و چې ونیول سو.
د څو میاشتې په پاکستان کې و چې بغلان ته راستنېده. د لوی لارې په اوږدو کې د بغلان د امنیت قمندانۍ د تروریزم ضد ماموریت د کارکوونکو لخوا نیول شوی او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان وایي چې د وسلوالو طالبانو نیول سوي سر ګروپ تر ډیره په مرکزي بغلان کې تروریستي فعالیتونه کول. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شاوخوا 15 ډیرشو دولتونو او حکومتونو امنیتي رهبران او ډیپلوماټان نن د منشن یا مونیخ په امنیتي کانفرنس کې برخه اخلي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د کاناډا صدر اعظم جستین ترودو او د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ به هم په کانفرنس کې برخه اخلي چې تر یکشن به دوام کوي. په عالی رتبه ډیپلوماټانو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف شامل دي. دغه کلنی کانفرنس نن په اصل کې پیلېږي چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې ترنګلې سي دي. دغه اړیکې په 2003 میلادي کال کې هم د عراق د جګړې پر سر د بسونو پر مهال ترنګلې سي وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د منشن په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دی. جمهوري ریاست ویلي چې ولسمشر غنی به د کانفرنس په څنډه کې د نورو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر سوله، امنیت او نورو موضوعاتو بحث وکړي. د پاکستان حکومت د ټولنیزو شبکو د محتوا د تنظیم لپاره نوي مقررات تصویب کړل. انتقاد کوونکي وایي دا کار به چارواکو ته د مخالفانو او د بیان د ازادي د خاموشه کولو لپاره نور صلاحیتونه هم ورکړي. دغه مقررات له عامې مشورې پرته د مرکزي کابینې لخوا د تیرې میاشتې په وروستیو کې تصویب شوي و، خو پرون یې په دې اړه په رسنیو کې راپورونه خپاره شول. د مقرراتو په متن کې د تروریزم، افراطیت، کرک پارونکو ویناوو، افترا، غلطو خبرونو او د تاوتریخوالي د تحریک په اړه لپاره د ژوندۍ یا لایف ویډیو خپرولو مخنیوي د ټولنیزو رسنیو د کمپنیو مسؤلیت ګڼل سوی دی. تبدسل کېده چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر حکومت تور لګول سوی چې هڅه کوي رسنۍ سانسور او خپل سیاسي مخالفان د بیرې د لارې خاموش کړي. د پاکستان پر پوځ هم تور لګول سوی چې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ فشارونه راوستلی دي، خو د پاکستان کابینې او پوځ دا تورونه رد کړي دي. او د امریکا د عدلی وزارت د ټکنالوژي چینایي شرکت هواوی تورن کړی چې د ایران له رژیم سره د معترضانو په څارلو کې مرسته کړې ده. د دغه وزارت لخوا د لګیدلو تورونو په پاڼه کې چې پرون خپره سوه، هواوی شرکت همداراز د امریکا د ټکنالوژي د شپږو شرکتونو د اسرارو په غلا هم تورن سوی دی. د امریکایي څارنوالانو په وینا هواوی شرکت د څارنې داسې وسایل د ایران د رژیم په واک کې ورکړي چې له مخې یې هغوی تېر میلادي کال د ایراني اعتراض کوونکو د څارنې وړتیا ترلاسه کړې وه. د ټکنالوژي د ستر چینایي شرکت لا د مخه پر ایران له بندیزونو څخه د سرغړوي په برخه کې بانکونو ته د درواغو ویلو له تورونو سره مخامخ دی. هواوی شرکت په یو بیان کې پرون پنځشنبه دغه تورونه بیا اساس بللي او رد کړي دي.
اساسي رادیو په منځني سپټ 12.5 او اف ام 3.5. د خبرونه په دوام، له طالبانو سره په لنډ وخت کې د سولې د احتمالي موافقه او د شخړو د کمیدو له خبرونو سره په یو وخت لا هم په افغانستان کې جګړه روانه دي.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
دا په امریکا کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شهر دافر وو چې د وویل د تاوتریخوالي له کمیدو د امریکا هدف دا دی چې اوربند ته ورسی شو. په دې خبرونه کې به د افغانستان د دفاع وزارت د ویان څرګندونې هم له تاسو سره شریک کړو.
هنوز هیچ نوع تغییری در سطح خشونت ها یا جنگ و فعالیت های تروریستی طالبان به وجود نیامده.
او په دې خبرونه کې به دا هم واوري. دا موسیقي اوس په نورستان کې غلې شوې ده. لسیز مخکې لا دود و چې مړیو ته بشخېده. سره لدی چې د امریکا متحده ایالاتونو تر راتلونکو دوه اونیو پورې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبرې کړې دي، خو په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د تیر په تیر جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي له هم د طالبانو په جګړه ییز دریس کې بدلون نه دی راغلی او دوی عملاً ورسره په جګړه دي. له دې سره یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې طالبان باید ژر تر ژره اوربند اعلان کړي. نور حال له کابله د سجی رډو د خبریالي فیروزی اسیسی پوراپور کې.
ډیر مننه چې واسه سلامونه واسته د ازادي رډو خدمتونه اوریدونکو ته. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل تاسو څرګندونو کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبره کړې، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې لا هم طالبان خپل بریدونه او حملو ته دوام ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د جمعې په ورځ ازادي رډو ته وویل چې لا هم طالبان له کوچني فرصت نه ګټه اخلي او جګړې ته دوام ورکوي.
هنوز هیچ نوع تغییری در سطح خشونت ها یا جنگ و فعالیت های تروریستی طالبان به وجود نیامده و هنوز هم از کوچکترین فرصت استفاده میکنن، از هر راه ممکن وحشت و دهشت ایجاد بکنن، علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بجنگن و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم تا زمانی که واصلای خود به زمین نگذارن به روند صلح نپیوندند و به خشونت پایان ندهند علیهشان مبارزه خواهند کرد در راه دفاع از جان و مال مردم.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر ورځ یعنی د فبروري په 14 آی هارت رادیو سره په امریکا کې ویلي چې دوی فکر کوي تر راتلونکو دوه اونیو به د طالبانو سره د موافقې پایلې په ډاګه سي. تر دې وړاندې په برکسل کې هم د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر خبریالانو ته وویل چې د طالبانو سره د وو ورځو په لړ کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر سر خبرې سوي دي چې هیله لري دا به له طالبانو سره د سولې د هوکړلیک امضا ته زمینه برابره کړي. همداراز د فرانسې خبری آژانس د طالبانو د سرچینو په حواله لیکلي چې نن یعنی جمعه طالبان له لوري به د وو ورځو په لړ کې تشدد راکمیږي. په طالبانو کې بیا یو شمیر کره سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې تر هغه چې دوی تر مډول د سولې د توافقنامې د لاسلیک اعلان نوي سوای تاریخواله نه راکمیږي. له دې سره په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپو یاسر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره دې د افغان سولې پر سر مذاکره کوونکي اوربند باندې ټینګار وکړي، ځکه اوربند واضح تعریف لري.
اوربان یو ټاکل شوی تعریف لري، اما متاسفانه توثیقوالی کمیدل یو مشخص تعریف نه لري. هغه په دې معنی چې اوس هر ورځ په مختلفو ځایونو کې د افغانستان عام وګړي او همدارنګه د زموږ ملي دفاعي ځواکونه وژل کیږي. دا که موږ وایو چې د توثیقوالی کمیدو موضوع نو دغه اټکل څوک نسی کولای چې څومره کم شو توثیقوالی.
د افغانستان جمهوری ریاست هم هیلمند دی چې کله امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې خبري نتیجه ورکړي، طالبان بل افغان حکومت سره خبرو ته دوام ورکړي. البته دغه څرګندونه پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اما او ستراتیژیکو اړیکو ستر سلاکار وحید عمر په یو خبری کانفرنس کې د خبري وکړلې. په لشي ورسه
مننه فیروزه جان، فیروزه عزیزی و د ازادي راډیو خبریاله په کابل کې چې لته سره د سولې په ارتباط راپور شریکاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویلي دی چې د رواني فبروري میاشتې تر روسیو په له طالبانو سره د سولې یو تړون لاسلیک شي، خو نن هم افغانستان د جګړو شاهد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي راډیو واوري.
د جرمني په مونشن کې نن نړیوال امنیتی کانفرنس دی، او داسې ویل کېږي چې د دې کانفرنس په څنډه کې به د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبري وکړي. د مونشن د کانفرنس په اړه نور تفصیل له صفی الله څنګه ځي خبر.
د مونیخ نړیوال امنیتی کانفرنس لپاره کلک امنیت نیول شوی دی. دغه کانفرنس د ښه امنیت ساتلو لپاره شاوخوا 4000 اضافي پولیس ګمارل شوی دي. تمه ده دا ناسته چې د نړۍ 15 ولس مشران، صدر اعظمان او لوړپوړي امنیتي سیاسي چارواکي ورغلي له جمعې تر یک شنبې دوام وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم جرمني ته رسیدلی. تمه ده د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې له لوړپوړو امریکایي او اروپایي چارواکو سره د سولې په هڅو خبرې وکړي. د مونیخ امنیتی کانفرنس هر کال په جرمنی کې ترسره کیږي. سکال داسې وخت دا کانفرنس دایریږي چې د امریکا او اروپا لانجو په نړیوالو مسلو سیوری غوړولی. له ایران سره د امریکا کړکیچ او په دفاعي چارو کې له اروپایي متحدینو د زیاتې ونډې اخیستلو لپاره د امریکا غوښتنې لوی لانجې یادې شوې دي.
د مونشن یا مونیخ په نړیوال امنیتی کانفرنس کې به شاید افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی خبری وکړي، خو د دې غونډې ترڅنګ مهمه خبره دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو سره د افغانستان پر سولې شخیږي. د سولې په ارتباط په کابل کې د امریکا سفارت شارج د افیر وایي اوربند ته د رسیدو یوه لاره دا ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالی کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسن د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون ول ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په دې اړه موږ له افغان دولت سره ګډ نظر لرو. نوموړي په دې مرکه کې دغه شان د افغان ټاکنو په اړه هم خبرې وکړې او ویې ویل چې افغان ډیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیزې ستونزې هوارې کړي. له ښاغلي ویلسن سره دا مرکه په کابل کې زموږ همکار سمی مهدي کړې.
ښاغلی سفیر ویلسون، مننه دا چې د راډیو نړیواله ورځې په مناسبت دی د دا ډول خبرو فرصت راکړ. د لومړۍ پوښتنې په توګه غواړم پوه شم چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وروستي جزئیات څه دي؟
په لومړي سر کې تاسو سره له لیدنې او ستاسو له اورېدونکو سره له خبرو خوشحاله یم. غواړم له دې فرصت نه په استفادې د هغو سرتیرو کورنیو ته چې هیواد ته د ویاړلې خدمت په لاره کې په وروستیو حملو کې په ننګرهار او کابل کې وژل شوي تسلیت وایم. البته له طالبانو سره له یوې مودې راهیسې خبرې روانې دي او تمرکز پر دې دی چې یوه موافقه ترلاسه شي او په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راشي، هر اړخیز او تلپاتې اوربند وشي، څو د افغانستان د بېلابېلو ډلو ترمنځ مذاکره وشي او بلاخره هغه تاوتریخوالی چې دغه هیواد ویجاړ کړی پای ته ورسیږي.
خلک غواړي ډېر پوه شي چې په دوحه کې څه روان دي، په کابل کې ساسو سفارت او سفیر خلیلزاد خلکو ته جزئیات ورکولو ډاډه کوي. ولې د جزئیات ورکولو ډاډه کوي؟
I think I'd take issue a little bit with the question. I think we've been pretty clear over the period of months, many months, years, that this has been going on.
هغه څه چې تاسو یې وایئ د پوښتنې وړ دی. فکر کوم دا موضوع د میاشتو او حتی یو کال په جریان کې وه. موږ په دې هڅه کې یو چې د طالبانو له اړخه له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړو. د اوربند د غوښتنې په هڅه کې یو. د افغانانو ترمنځ د داسې تفاهم غوښتونکي یو چې سیاسي تفاهم رامنځته کړي. همداشان د تاوتریخوالي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راکمولو غوښتونکي یو. موږ په دې برخه کې په ډیری مواردو کې ډیر خلاص او شفاف یو. سفیر زلمی خلیلزاد په بیا بیا د رسنیو لغړو او همداشان له مدني ټولنې سره لیدکاته کړي. خلک د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه په جریان کې اچولي. په واضح ډول په ټولو حساسو مذاکرو کې د جزئیاتو ځینو برخو ته باید د توافق تر نهایي کېدو پورې منتظر پاتې شو. او باید ووایم چې موږ د امریکا د اهدافو په اړه ډیر وضاحت درلود.
بله، تاسو یوازې د څلورو اساسي عنوانونو په اړه واضح وایئ. موږ یې د جزئیاتو په اړه هیڅ هم ونه اورېدل.
زه فکر کوم چې سفیر خلیلزاد صمیمانه هڅې کړي چې د افغانستان له خلکو سره په خلاص رښتینی نیغ په نیغه ډول چې څه ډول غواړو هدفونو ته ورسېږو خبرې کړي. د وخت په تېرېدو سره به یې جزئیات رابرسېره شي، خو زموږ د اهدافو اساس د خلکو لپاره ډېر څه روښانه دي او باید اول هم همداسې.
I think have been very clear to people, or certainly should have been.
We see a gap between your stance on the redaction.
خو موږ د تاریخوالي د راکمولو د موضوع په اړه ستاسي او د ولسمشر غنی د دریس ترمنز د واټن شاهدان یو. هغه د اوربان غوښتنه کوي او ستاسو یو شمیر اروپאי همکارانو د هغې له دریزه ملاتړ هم کړی. دا د ولید لوري څنګه نږدې کېدای شي؟ هوا یا فکر نه کوي چې دا د نظر اختلاف به مذاکرات متاثر کړي؟
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو. موږ هم اوربند غواړو، خو پوښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسیږو. موږ دې پایلې ته رسېدلو یو چې اوربند ته د رسېدو یوه لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. خو که چېرې داسې اراده ولرو، نو هدف ته د رسېدو یوه لاره ده دغه دوه هدفونه له یو بل سره په ټکر کې نه دي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
view of this with the Afghan government.
خو افغان دولت د تاریخوالي د کموالي په اړه ستاسو نظر د پښتني وربولي. دوی وایي د تاریخوالي د کموالي معنا څه؟ یعنی د یو څو کسانو کم وجل یا په یو یا څو خارونو او کلیو باندې د بریدونو کموالي؟ افغان دولت ستاسو نظر په اساس کې د پښتني وربولي.
له دې پښتنو خبر یو. تر یو بریده په همدې دلیل موږ په جدي او اساسي بڼه د داسې تاریخوالي د راکمولو غوښتنه کوو چې ټول افغانان احساس کړي. په وژنه او مړینه کې د پام وړ کموالی راغلی. فکر کوم چې له 13 کالو تاوتریخوالي وروسته چې زیات شمیر خلک پکې وژل شول، ټول د پام وړ تاوتریخوالي د کموالی غوښتونکي دي.
د تاوتریخوالي راکمول څنګه اندازه‌ګیری کوي؟ ستاسو په نظر په کومه کچه د تاوتریخوالي کموالی د جدي او پام وړ تاوتریخوالي د راکمول په معنا ده؟
نه غواړم د کچه بحث ته داخل شم. داسې به وي چې ټول احساس کړي ژور، تلپاتې او دوامدار، او هم سره یو ځای د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او تلپاتې اوربند وشي.
افغانستان هم حال دوه بهیرونه مخ ته وړي، ټاکنې او له طالبانو سره خبرې. آیا فکر کوئ چې د ټاکنو ګټونکي به له طالبانو سره خبرو کې ستاسو با اعتبار شریک وي؟
Look, we've invested a lot of time and money and support.
وګورئ، موږ د وخت مالی او ځاني اړخه په کافي توګه د افغانستان په ولسواکۍ پانګونه کړې. افغانستان پیاوړي ډیموکراتیک بنسټونه لري. له شک پرته د ټاکنو په موارد کې ستونزې شته. په دې اړه لما تاسو غوره پوهیږئ. موږ له دواړو کمیسیونونو سره کار کوو، څو خپلې دندې په ټاکلي وخت او همداشان په عادلانه او بې پرې، شفاف او د افغانستان د قوانینو سره په بشپړ مطابقت ترسره کړي. موږ تمه لرو په واقعیت کې امریکا دا انتظار لري، عادلانه شفاف ټاکنې د افغانستان له قوانینو سره په مطابقت چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي وشي. موږ هم له همدې ډول پایلو سره کولی شو کار وکړو.
خاغلی خلیلزاد وار وار ویلی چې سوله ورته لومړیتوب لري نه ټاکنې. آیا تاسو له نوموړي سره په دې اړه هم نظر یې؟
Do you share the same vision with him?
I think from our point of view, from
زموږ په نظر موږ د سولې په بهیر کې پرمختګ ته او همداشان په افغانستان کې د ولسواکۍ بریالیتوب ته اړتیا لرو. موږ دغو دواړو ته اړتیا لرو.
I'm sure you're aware of the Joe
Biden. Dada yam che tasid Afghanistan pa ara da Joe Biden da sargandawano pa ara khabar yai. Da sargandawano dal taghbargununa ra para wali. Tasi pa di ara tsa nazar larai.
Well, I don't want to get too far into a campaign rhetoric that's in the United States. I would offer this.
نه غواړم په انتخاباتي مبحث کې ورګډ شم. زه غواړم ووایم وړاندې له دې چې زه دلته راشم، پلازمینې ته ولاړم، هلته مې زیاتو کسانو سره ولیدل. له دغو لیدنو مو پیاوړی احساس دا دی چې د امریکا په کانګرس او همداشان په اجرایوي دستګاهو کې د افغانستان له بریالیتوب، د افغانستان له سولې، د افغانستان له پراختیا هر اړخیز پیاوړی ملاتړ موجود دی. باوري یم چې موږ دا واقعیت درک کړی. له افغانستان سره چې څه ډول یو باید کار وکړو. البته په دغه هیواد قومی ویش او نور بیلابیل تقسیمات و دولو نشته چه دا پر دیره نور هیوادونو که همشته و طبیعی ده. موک لکه چه دول چه افغانستان سریو کار کهو و لی برلی توب ای ملاتر کهو
افغانستان as it is and we're confident about its success.
You know that general public in Afghanistan are
تاسو په هیګه چې د افغانستان خلک د اتلس کلنو لاسراوړنو، لکه د بشر د حقونو، د ښځو د حقونو، د اقلیتونو د حقونو او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمن دي او پوښتي چې له طالبانو سره به وروستۍ هوکړه څه کیږي. څرنګه چې زموږ په یاد ده، له طالبانو سره د وروستۍ هوکړې د نسخې په مسوده کې هغوی د افغانستان د اسلامي امارات په نامه یاد شوي. آیا امریکا ته طالبان یا د افغانستان اسلامي امارات د منلو دی؟
Afghanistan acceptable as an outcome for the United States?
ستاسو پوښتنه په بل باندې ځواب وم. څه چې له طالبانو سره پرې خبرې کوو هغه مسایل دي چې شیبه مخکې مې ورته اشاره وکړه، لکه د تروریزم پر ضد مبارزه، اوربند افغانانو ترمنځ خبرې، او د بهرنیو ځواکونو او د تاوتریخوالي کموالی دی چې په عملي کېدو به له دغو اهدافو سره مرسته وشي او ممکن کړي. تاسو وینئ چې موږ په دغه فهرست کې د افغانستان د راتلونکي بڼې په اړه چې ځان ته څرنګه نظام غوره کړي یا نور مسایل چې تاسو یاد کړل له طالبانو سره مذاکره نه کوو. دغه موارد باید په خپله افغانان په مذاکراتو کې ځای کړي، نه متحده ایالات. البته موږ بې علاقې نه یو. هوکې، موږ دلته له ځان، مال او وخت څخه تیر شوي وو چې د ډیرو بنسټونو د رامنځته کېدو لامل شول او تاسو ورته اشاره وکړه. موږ بې علاقې نه یو. موږ د مذاکراتو ملاتړ کوو. موږ د افغانستان د حکومت او ډیری خلکو له بیلابیلو نظرونو نه چې د راتلونکي په اړه د طالبانو په څیر فکر نه کوي ملاتړ کوو، خو د دغو مذاکراتو مشري او دغو مسایلو ته پام د افغانانو په غاړه دی.
But the lead in those negotiations to address these issues and to achieve a political settlement, that responsibility belongs with Afghans, and I think that's where it
should be. But the United States is the largest supporter of Afghanistan.
خو امریکا د افغانستان له لوی ملاتړ کوونکو څخه ده او پښتنه دا ده چې که د مذاکراتو نتیجه د طالبانو اسلامي امارات وي، آیا تاسو ته یو سره کرښه نه ده او دا کار تاسو ته د منلو دی؟
Negotiations is Islamic Republic, Islamic Emirate of the Taliban or Afghanistan. Do you accept that?
I think that will be up to
فکر کوم د افغانستان خلکو پورې اړه لري چې دغه مسایل څنګه حلوي. موږ خپل دریز او لمړیتوب په تل سکلونو کې څرګند کړی دی.
You have just started your mission in
د ورستې پښتنې په توګه تاسو په افغانستان کې اوس اوس خپل دنده پیل کړې. تاسو لمړیتوبونه څه دي؟
My priorities here are to do everything I can to support this effort to
زما لمړیتوب دا دی چې هر څه مې په توان کې دي په دغه هیواد کې به د اصول راتګ سره مرسته وکړم. د سمې ډیپلوماسۍ له لارې به د سفیر خلیل زاد په حکومت کې دننه او نورو غږونو نه چې غواړي په دې لاره کې کار وکړي ملاتړ وکړم. دا به زما لومړۍ درجه لومړیتوب وي، خو امریکا نورې ګټې هم لري چې زه او زما همکاران به پرې کار وکړي.
راس ویلسون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارژ دافیر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رارسېدلې سمسونه لولو، خو اوس په نورستان ته مخه کړو. په ختیځ نورستان کې لسکونه کلونه مخکې مړیو ته نڅاوي کېدې او سندرې ښخېدې، اوس دا سندرې غلي شوې دي. په دې اړه روح الله انوري تفصیلي راپور لري.
دا له نن څخه 115 کال وړاندې کیسه ده. هغه وخت چې د ختیځ نورستان ولایت اوسیدونکو د اسلام دین نو منلې، د سیمې اوسیدونکو به مړو ته نڅا کوله او سازونه به ورته غږول. قومي مشر او د نورستان له لرغونو رواجونو خبر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان اوسیدونکو پخوا طبقاتي ژوند درلوده او همدا لامل و چې مړو ته د هغوی د مالدارۍ شهرت او میړانې په اندازه درنښت ورکاوه.
هغه کسان چې په قوم کې د تورې د بازو خاوندانو مړانې کړې وي، د قوم په دفاع کې جنګېدلي کسانو، یا هغه کسان چې هغوی مالي قرباني ورکوله، او یا هم هغه کسان چې د خبرې خلکو، د دغسې کسانو مړي به مختلفو شاعرانو لخوا د هغوی دپاره مارسي ویل کېدلې، او یو نورستاني یو خاص رباب چې هغه به غږېده او د مړي جسد به یخې د درې شپو نه تر یوې هفتې پورې
به. ښاغلی وحدت وایي د مړي کورنۍ اړ وه چې د هغه د شان او شهرت سره سم څاروي خیرات کړي. دی وایي کله به چې په کلي کې د مړي ایښودو وخت پوره شو، نو ځانګړو مراسمو کې چې پکې ساز غږول، شعرونه ویل او نڅا شامل و، جنازه به معلوم ځای ته ورسوله.
د ده دپاره یو خاص صندوق جوړ کړ او د ده جسد به یې په هغه صندوق کې کېښود، او د یو جګې تیږې په سر به بیا دا صندوق کېښودل شوی و. البته سر به بند و، د پاسه به پرې غټې تیږې ایښودل کېدلې چې کوم حیوان یا مرغانې جسد ته ضرر ونه رسوي. تر هغې به بیا په دغه صندوق کېښي و، تر څو چې دا وختې خلاصه شي او هډوکي به یې بیا واخیستل، یو ځای کې به یې خښ کړ کومې تیږې لاندې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت ولایت دی چې 115 کال وړاندې اوسیدونکو د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې له ډیرو جګړو او مرګ ژوبلو وروسته اسلام ومنلو. د نورستانیانو په خبره چې نیکونو یې د کفر په وخت کې د هندوانو په څیر نه مړي سوځول او نه یې هم د نورو ادیانو د پیروانو په څیر ښخول، بلکې د سیمې د ډیر عمر لرونکو کسانو په وینا چې هغه مهال به د نورستان اوسیدونکو مړی د خپل شتمنۍ سره یو ځای په یو صندوق کې ځای پر ځای کاوه، او په یو لرې سیمه کې به یې د څه مودې دپاره کېښوده. دا دود لا هم د نورستان په گاونډ کلاش کې شته، هغه سیمه چې اوس مهال د پاکستان په چترال پورې تړلې ده. د کلاش اوسیدونکي چې لا هم اسلام نه دی منلی، مړي ته نڅا کوي او د څو ورځو لپاره ورته ساز او سرودونه غږوي. د ختیځ نورستان د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي جنرال غلام الله نورستانی وایي دوی چې کوچنیانو په خپله سیمه کې دغه صندوقونه لیدلي دي.
کله چې واړه هلکان مکتب کې وو، تقریبا نول دوسي، کله کله دي برګمټال شمال غرب خواته هلته یو پخوانی قبرستان، نو هغه وخت چنټه ویل هغه ځای ته یو دوه درې صندوق هغه وخت چې مونږ ګرځېدو پاتې وو هلته. د سپینجرو نه به هم پوښتنه کول چې دغه صندوقونه څه شی دی، هغوی ویل چې دا پخوانی هغه خلکو مړی چې ښخول نه ګدل چنی دي.
د مړو نه ښخول او ورته نڅا کول داسې رواج و چې یوازې د نورستانیانو یا پخوانیو کافرستانیانو پورې مربوطو، خو نورو برخو کې بیا خلکو په مړو بیر او ژړا کوله، لکه د نن په څیر چې خلک ترسره کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خپلواک سپایل کې تیر شپه طالبانو د لشنګ ولسوالۍ د منجان کلی د محلي پولیسو پر امنیتي پوستو برید کړی. تازه خان سمسور لیکي په جلال آباد کې نن ورځ تر دې مهاله د بیا امنۍ کومه پیښه نه ده شوې. جعفری لیکي د افغان حکومت د مشرانو اختلاف د سولې په زیان دی. ګلزمان کمالزی لیکي له اسدآباد له افغان حکومت پرته سوله ناممکنه ده. او سید احمد عمری له کندهاره پوښتنه کوي چې په چین کې د کورونا ویروس له امله په وژل شویو کې مسلمانان هم شته. په نړۍ کې خلک دا نه وایي چې په مړو کې دومره مسلمانان دي او دومره نور دي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د کندز ولایت په یوه دینی مدرسه کې د ماین چاودنې 15 ماشومان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د ولی ویان وایي چاودن پرون مازدیګر د دشتر چولسولي په عبدالواحد قرچي مدرسه کې سوي ده. په سرپل کې بیا په یوه بسلوله حمله کې شپږ کسان وژل سوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان وایي چې په وژل سوي کې درې تنه هغه پخواني طالبان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې ملي امنیت ته تسلیم سوي وو. د بغلان امنیه قمندانۍ وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه سرګروپ نیول سوی چې څو کاله په دې ولایت کې تروریستي فعالیتونه کول. چارواکي وایي چې نیول سوی سرګروپ سرور نمیږي چې په کاروان مشهور وو او په دې وروستیو کې له پاکستان څخه پراستنېدو چې د لارې په اوږدو کې ونیول سو. شاوخوا 15 دولتونو او حکومتونو امنیتي رهبران او ډیپلوماتان نن د منشن په امنیتي کانفرنس کې برخه اخلي. دوی به د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر امنیتي وضعیت بحث کوي. د پاکستان حکومت د ټولنیزو شبکو د محتوا د تنظیم په اړه نوي مقررات تصویب کړل. انتقاد کوونکي وایي دا کار به چارواکو ته د مخالفانو او د بیان د ازادي د خاموشه کولو لپاره نور صلاحیتونه هم ورکړي. د امریکا د عدلي وزارت د ټکنالوژي چینایي شرکت هواوی تورن کړی چې د ایران له رژیم سره د معترضانو په څارلو کې مرسته کړې ده. د دغه وزارت لخوا د لګېدلو تورونو په پاڼه کې چې پرون خبره شوه، هواوی شرکت دغه راز د امریکا د ټکنالوژي د شپږو نورو شرکتونو د اسرارو په غلا هم تورن سوی، خو هواوی شرکت دا تورونه رد کړي دي. او د کورونا وایرس د خپرېدو له بیرې د روسیې څخه چین ته سر لننه د چارټر الوتکو هر ډول پروازونه ودرول سول. نن تر دې اقدام مخکې روسي چارواکو هغو دربست الوتکو ته چې روسیا اتبایې له چین څخه انتقالول د الوتنې اجازه ورکړه.
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. په خوست کې د بشري حقوقو فعالان او د ټولنیزو بنسټونو غړي وایي په دې ټولنه کې ډېرې ستونزې او ناخوالې لدی کبل دي چې قانوني حقونه نه ورکول کیږي. نجیب الله الخیل راپور لري.
په خوست کې روڼ اندي او د بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو استازي وایي په دې ټولنه کې ډېرې ناخوالې، جګړې او بدمرغۍ د بیلابیلو قشرونو د محرومیتونو له کبله رامنځته شوي دي. دوی زیاتوي د قانون نه پلي کېدنه، ځینې ناسم او مسلط دودونه او د ټولنې د ضعیفو او محتاجو قشرونو حقونو ته کمه پاملرنه د دې لامل شوي چې دا ټولنه په سیاسي او ټولنیزو ناخوالو کې ایساره پاتې شي. ویناوالو یاد څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د بشري حقونو د دفتر لخوا د تلپاتې سولې، بشري حقونو او د قربانیانو د حقونو څخه د ملاتړ په موخه رابلل شوې غونډه کې وکړې. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیا نورزی غونډې ته په خپلو خبرو کې ویل په دې ټولنه کې ځینو ناسمو رواجونو د ښځو ژوند ستونزو او ناخوارو سره مخامخ کړی دی.
دلته موږ په ټولنه کې ګورو چې پخواني دودونه دستورونه شتون لري، اما مېرمنې چپ خوله هغه زغمي. د بېلګې په توګه په بدو کې ورکول کېږي. موږ تاسې په خوست ټولنه کې ګورو چې په زرګونو بدلونه شتون لري. په کم عمر کې ودول ترڅنګ بل لوړ ولور ده. نو دا ټول هغه بدبختی دي چې دا د دې منشأ د جنگ نه رامنځته شي.
د خوش شیخ زاید پانتون رئیس حسین جان اریوبی په خپل خبرو کې ټینګار وکړ چې د نظام په ټولو چارو کې د خزو د ډیر سلنې ونډې په اړه باید افغان حکومت خپل ژمنې او تعهدات عملي کړي.
خزو ډیر سلنه اشتراک په ټولو سطحو کې، په سیاسي کې، په اقتصادي کې، په اجتماعي کې، په دولتداري کې ټول تکیه شنه یو ورکړل شوی. کله چې بزنه موارد کې وی کومه د خوست د ولایت په کچه وګورو، آیا د 10% ته موږ رسولې دي؟ کله شنه موارد سوال نو زمونږ وړاندیز بداوی چې د افغانستان دولت د امغه تعهداتو ته چې دوی په ملي او بینالمللي کانفرنسونو کې کړي دي ژمن او قائل پاتې شي.
په سویل ختیځ زون کې د معلولینو د اتحادیې مشر صاحب منګل په خپلو خبرو کې ویل د ټولنې معلول قشر په ډېر ستونزمن حالت کې دی.
اوس سلخ جرګه جوړي کې معلول ته به انتخاب کول کړی شي، انصافي قانوني اساسي انتخاب کولای چې دوه انصافي سناتورونه جوړ کړی شي، هغه په ځینې نه ښځه ولګړي ایمیګ هغه خویان دي نشته چې خپل میله خپل ځای خپل ورونی لوس ورکړي په سلخ جرګه کې کور وکړي. دی ولایت نه چې کوم خلک لګل کېږي کوبل تحقیقي نه دی معلول دی یو معلول ته نه دی.
بلدوز ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دفتر مسؤلین هم وایي چې په خصوص کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د بشري حقوقو په نورو برخو کې سرغړاونی ثبت شوی پیخی ډیر دی. د دفتر د خزو د برخې مشر زرمینه شمسول هم د ستونزو ته په کتو د بشري حقوقو کمیسیون په خصوص کې هم دفتر پرانیزي تر څو د دې ولایت خلک ورته له نږدې لاسرسی ولري.
مشکلات خو مونږ زیاتره ګورو لکه د مثلا ناګهی او آمده زنې د خزو د تاوتریخوالي قضیه دلته مثلا ډیر دی نسبت پکتیا په ولایت د قضیونه. نو د دې په اساس تصمیم ونیول شو چې باید دلته یو دفتر باید جوړ شي.
د بشري حقوقو د کمیسیون کارکونکو دا هم ویل په خصوص کې تر اوسه یوه مهمه ستونزه داده چې د هغو نجونو او ښځو د ساتنې او موقتی استوګنې لپاره یو مناسب ځای نشته چې دوی د تاوتریخوالي له کبله کور پریښودو ته اړ کیږي. دوی زیاتوي په خصوص کې په نږدې ورځو کې همداسې یو حمایه مرکز پرانستل کیږي چې له دې کبله شته ستونزه به حل شي.
د کندوز ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ادارې چارواکي او خلک وایي چې د دې ولایت په ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه د سیمه ییزو زورواکو او خپل سرو وسلوالو لخوا د له منځه تلو په حال کې دي. دوی وایي چې د دغو ځنګلونو حیوانات هم د تاجکستان ځنګلونو ته اوښتي دي. له کندوزه اجمل آریان راپور لري.
په کندوز ولایت کې د سیمه ییزو زورواکو لخوا د طبیعي ځنګلونو وخلو د دې ولایت د کرنې ادارې چارواکي اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د امام صاحب او د قلیزال ولسوالیو اوسیدونکي وایي پخوا د دې ولایت په یاد شوو ولسوالیو کې هر ډول وحشي حیوانات موجود وو، خو د ځنګلونو د وخلو له کبله وحشي حیوانات د تاجکستان ځنګلونو ته اوښتي دي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي غلام حضرت په دې اړه وویل
خلک په دې ارتباط باندې دومره فهم او درک نه لري چې پوه شي د یو ځنګل څومره ګټه لري. دا ځنګلونه له منځه تللي دي اکثره چې امام صاحب کې دشتارچي کې یا په قلیزال کې اوس هم سري وخت د دولت ورته اقدام وکړي انده کې به وکولی شي موږ بېرته دا ځنګلونه په خپلو پښو ودرو.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونو زیاته برخه د خپل سر ټوپکیانو او د اربکیانو لخوا په خپل سر ډول وخل کیږي. د نوموړي ولایت د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي محمد ایواز په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ځنګل غاړې ته لاړ سو هلته به حقیقت تاسو ته ښکاره سي چې د تاجکستان ځنګل څومره پر امن دی او څومره ګڼ دی، څومره درختې پکې ولاړې دي، ځنګل یې څومره برحاله دی چې اخوا ته یو متر ځمکه هم نه چپه کیږي. زموږ ځنګلونه د زورمندانو د طریقې څخه چورو چپاول دي.
په ورته وخت کې د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې سیمه ییزو زورواکو د دولت زمکو دی غصب په خاطر د زنګلونو وخلو ته مخه کړې ده. د نوموړي ادارې رئیس عبدالحادی قرلوق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
روز به روز ساحات جنگلات ما محدود میشه.
په دې ولایت کې طبیعي زنګلونه محدود شوي دي ځکه قاچاقبران او سیمه ییز زورواکي په خپل سر زنګلونه وهي، خو موږ پلان لرو چې د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، قلیزال او دشترچي ولسوالیو کې د پیستو نوي زنګلونه جوړ کړو. د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي که بیا وای چې دوی د طبي ځنګلونو د مخنیوي په هدف پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به د طبي ځنګلونو مخه ونیول شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي یو اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر السلامونه ونی کی هیلو منی خدای دې کی چې جوړ روغ اوسی. دا د دې ونی په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخص دي او د دې ولایت یو چارواکي را سره غږیدل دي تاسو پر ستونزو باندې دا به وورو او د غرض د خبرونې په پاتبرخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي موږ به کوشش وکړو چې د خبرونې د وخت په پام کې نیول سره در ته خبرو کو. البته پیغامونه ستاسو هر او نه موږ تر ډیره رسیږي. مننه کوم او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسولینو ته ورسو. تر ویلاندې د می ورسته به د خوست د والی لویان سره مرکه وورو چې ستاسو ستونزې مو سره شریک کړی دي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب ډیر زته مننه کوم چې زموږ پروگرام ترغلی او ومومنل چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونې د جوړښت سره سم به موږ د لمړی اوریدون کې پیغام تاسو ته دروورو بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
او دمر جو غنه یو د کلدور په نورخونو کې پارک دا چرواکې ټول د پروتدي بخارې کنوز دي د مسلمانو ته سخت تکلیف ده. مخکې چې په کلدور په فل کلدور یې ورکول او اوس په سل او غنه ده هر شګي داسې ده داسې نه په کریا کې ترمپور کې لگا پرچون سامانو کې صرف پټرول ډیزل چې دی په خپل حال دي نه ټول نورخو کې چې ګول او غول دا سلام
منګل صاحب د دې اوریدونکو
خبر تاسو ښه کاوره ما
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل غواړم تاسو جواب واخلو دي
که ډیر مننه کوم تاسو ګران اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلي او د ورور ته هم سلامونه او نیکه هلي. دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج ولا د اټیوالو د نسو استفاده کوله په خوست کې لږیرو کال وروسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج ولې چې دا د خوست والی د وی طرح لمخې و چې په دې طرح کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شي وو چې بل اخره په علمي توګه دغه طرح تطبیق شو او په دې ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې افغاني ترویج و چې لامل یې په یو شمیر اصنافو کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشوه چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره د اصنافو سره او ترڅنګ د خار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو خاروالې ولایتي شورا او اړوند ادارو سره خو بیا بیا ناسي تر سره شو چې بل اخره د ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټولو اصنافو د مشرانو د غوي په خوخه د خاروالې په همغږي سره وتوانې د ترڅو دوی ته ترتیب کو چې دا محل په خوست کې نرخامه ټول تا تبدې شوې دي او هغه سناب چې نرخنامې پاتې دي د ضربه دغه نرخنامې هم وړاندې شي. یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په سل افغانۍ باندې د ګازو یو کیلو خرڅ ده چې فعلا د پاره په ټول خوست ښار کې په 15 افغانۍ باندې د پلورل کیږي چې د دوی د غریب راښکته شو. همدارشان په پارکینګونو کې په خو 15 افغانۍ اخیستل کیږي چې فعلا د پاره شل افغانۍ اخیستل کیږي. دا پروسه په جدید توګه تر پیړنې او ارزونې او ترڅنګ د څارنې لاندې ده او په منظمه توګه باندې په خوست ښار او ولسوالیو کې چې موږ ګرځي او هر څوک چې د دې پروسه څخه سو استفاده کوي موږ ولسونه متضرر کوي د هغه پروګرام جدي اقدامات کوي. ضرور دي اندښنه نه کوي دغه موضوع ان شاء الله د کنټرول لاندې ده کنټرول شوی ده د اسناف او اټیوالو سره او بیا بیا ناشته شوی دي او دا پروسه به دوام لري تر څو چې زمونږ ولسونه د دې پروسه نه لکه څنګه چې رضایت خود له همکاري کړي د همداسې دوام وکړي.
بله ډېر زیاته مننه کوم. یو بل اوریدونکو پر واخلو دوی هم د ښکته ماشونو څخه شکایت لري خپل له دوی ویوړو.
السلام علیکم. زموږ دا غوښتنه ده د خوست ولایت د حجرانو په نمائندګۍ چې د نیل ماشينه 15000 افغانۍ دي نه په 15000 افغانۍ دي نن سبا کې ماته دي هیڅ کار نه کوي. موږ د ورپورو چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته د ماشينه حل ورکړي او دا به د موږ لپاره ډیره د اتحار خبره وي او تاسو د دې خبره ورپورې چارواکو ته ورسوي. سلام علیکم.
بله منګل صاحب
ډیر مننه کوم. پیدرو کې د خدمتي کارکونکو هغه حل ځلې چې دوی کوي او په کم ماش باندې د دوی د کورنۍ هغه ساتنه کوي د دوی له دې همت او د دوی د دې اوسلې څخه موږ مننه کوو او له دوی نه د دوی دغه اویار چې په ادارو کې د کارکول دي دا ستایو. په عموم کې دولت د دې مامورینو د معاشاتو ترورولو د لپاره بلابلې طرحې لري چې په دې باندې په لوړه کچه باندې کار شروع دی او بیا به هم د دې کسانو غوښتنې او وړاندیزونه او ستونزې به مونږ د ولایت مقام د محترم والی صاحب سره او لږ وروسته لوړو مقاماتو سره شریک کړو تر څو د دوی غوښتنو ته ځواب ویل شوی.
نو دا طرحه څومره وخت به ونیسي چې دا عملي کیږي؟
انشاءالله دوی ته د اضافه کاری سیستم هم فعال دی او هغه څو خدماتي کارکوونکي چې دوی اضافه کاری کوي هغه ته اضافه کاری نیول کیږي او تر څنګ به موږ د دوی غوښتنې او وړاندیزونه د لوړو مقاماتو سره شریک کړو تر څو کولای شو چې د دوی د عوایدو په برخه کې او یا هم د معاشاتو په برخه کې بدلون راول.
ډېره مننه. یو بل اوریدونکی دی، د تعلیم په برخه کې څه نظر لري؟ خپل د دوی څخه وره.
بله، السلام علیکم. ایاتم د هوسل ته هم امیر از شم دلتا د ایجوکیشن باندې کې په پرمختګونو نه خبر کیږي. ته جو حسنشت پتر په کې انځل تا د درس زمينانه ته برابر نو هله مداده چې دا غږ د بړپړ چرواکو تر افیس دواره سوای ډېر ډېر مرګو.
بله، مګر صاحب که ته هم دی مشخص کوم ځای